تمنانه جاوید نعیمی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون نن پیل شوې دي او د ځینو سرچینو په حواله ښې پر مخ تللې. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع S-400 سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دوستانو ستړي مشئ، په روان یو ساعت کې بازه اجمل اندر سره په دې خپرونه کې ملتیا کوم. په تخنیکي برخه کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې په مخړې خبرونه ده. دا سې ښکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېرې ښې مخته تللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالې ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د سخکاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مختلاړي. د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 پورې دوام وکړ. دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل، خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړې. د دې وزارت لخوا پرون شنبه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی، 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې د پاړت سنې دی ویلي. سروبي د امنیت له پلوه د کابل یو مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو ریپورټونه ورکړل شوي. په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې، روغتیا، اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي. د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلی غوښتنه همدغه ده، مکتب باید ورته تاسیس شي، کلینیکونه ورته جوړ شي، لارې ورته جوړې شي، سربندونه ورته جوړ شي، او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي. اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده.
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وبایلله. د لوبې په چا افغانستان ګټلې وه او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته یې 228 منډې هدف وټاکه. د پاکستان ټیم هم په 50 اور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړ او له افغانستان لوبه وګټله. دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینوالو ملاتړو ترمنځ خوډب هم وشو. د افغانستان بله لوبه له ویست انډیز سره ده او د پاکستان له بنګلادیش سره. پرون دغه راز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشوه چې استرالیا د شپږتیا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه. نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونه سره لوبېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالې ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پایه کې وکړي، خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي. د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخېدي. که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نشي، د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي. د قزاقستان په لویدیځ کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی، پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو کارګرانو تور ولګوه چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. خبرونه مولا زده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ وم پړاو خبرې پیل شوې دي. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دې خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله د سیاسي چارو له یو شنونکي وحید مجده سره مرکام لرو. دا هم واوري چې د غزنی ولایت کې که څه هم چارواکي وایي پر طالبانو او د دوی پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي، خو د سیمې یو شمېر خلک وایي چې دغلته یو ځل بیا د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم دا اورو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې د هوایي مدافع د اس-400 سیستم دا پیرودلو معامله عملی کېدو ته نږدې ده. دا د سیمې او نړۍ په مسایلو کې څېړو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ وم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو که څه هم په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللې. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو سره د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوري اس نوري یې په اړه تفصیل لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که څه هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د پلاو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جوړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې او تړون وشي. لکه د تیر په څیر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربن د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د اووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. خغلی خلیلزاد ویلی چې د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، کنه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د ملکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مجد نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم چې راغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان، دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري، فکر کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو ترڅنګ د اوربن مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربن سلا ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو استازي په قطر کې په خبرو بوختي. ځینو سرچینو د خبرو د غنوې پړاو چې پرون پایل شو مهم بللې، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبري روانې وي ډېر جزئیات رسنوي ته نه پډاګه کوي، خو ځینو سرچینو پرون لیدیزو خبري اژانسونو ته د خبري اساسي بللې چې دوی په وینا خای پریکړه پکې وشي. پر دې مسلې نوریاس نوری د چارو لکتونکي وحید مشته سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې ووشي، آیا هغه به هماغه سي د سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي وي، او که یوازې به پر دوو چې تر اوسه د طالبانو لوري ډیر مطرح شوي، یعنی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دې ضمانت ورکول چې بیا به د دې هیواد له خاورې پر امریکا او متحدانو حملې نه کیږي تمرکز ووسي؟ ښاغلی مشته وویل
ګورې اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلومه سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې د ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابر این له اول نه باید د امریکایان دا مسله په ګل کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
مجھا سر پہلے طالبان یہ ہوئے سرچنی وہی لی چې مونږ تر هغه پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
خبره دا ده چې اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د بارجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هغه هم جزئیاتو کې راځي، او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او همچنان چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د اپیل لخوانی په مذاکرات کې جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپل خلصانه وشتل
د دغه ووم دور خبرونه سره هیل ډیر زیات سوي د فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخر د خبري باید یو څه نتیجه ورکړي نه فکر کوي چې دا ځل په دغه خبرو کې هدا اقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه
bale بالکل فکه توافق ونشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي او چې د جګړې په میدان کې هغه په لوزل بوختي د هغه خیال باید وساتل شي یعنی دوی نشي کولای چې بیل د هغه د مشورو نه کوم پریکړه وکړي او د هغه پریکړه دا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرنۍ قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په شاړو کې اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي دا ډېر یعنی وخت غواړي او زه فکر کوم چې ډېر حساس پړاو دی
افغان سیاسي شنونکو وحید مجده و چې د دوهې په روانو خبرو اترو یې نظر څرګنده و
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په کندهار کې د وسلوالو د شپږ جګپوړو کسانو په ګډون یو څلويخ وسلوال نیول شوې ده خبره د دی ولایت چارواکو کړې ده ویلې دي چې په وسلوالو کې د فرا لپاره د طالبانو څارنوال او په خوست کې دغه وسلوال ډلې یو ډل مشر هم شامل دي صادق رښتینی اپریل کندهار ریپورت لري
د کندهار ولایت چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پورې اړوند یو څلويخ وسلوال نیولې چې پکې د فرا ولایت لپاره د طالبانو څارنوال په خوست او شمیر نور ولایتونو کې د دغه ډلې شپږ جنگي کمانډانان هم شامل دي کندهار والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ خبرې اعلان ته دغه وسلوالو د شودلو پر مهال وویل چې دغه وسلوال د ملي امنیت د ځواکونو د فراتفي عملیات پر مهال په کندهار شهر او سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول سوي او د کندهار تر څنګ په هلمند فراز زابل نیمروز خوست روزګان غزنی هرات غور او میدان وردګو ولایتونو کې فعالیتونه کول
دغه سلوي کاسي زړه کې د طالبانو نام نهاد د فرا ولایت لپاره دوی سرنوال هم وجود لري د کسان په خپل ابتدایي تحقیقاتو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوی د طالبانو د شبکې غړي او د دوی لپاره په مختلفو سیمو کې فعالیت کاو متاسفانه اکثریت په دینوم باندې چې د ډیورن خط اخوا ته د مدرسو ته تلل درسونه ویلي حال دا چې په هغه مدرسو کې دوی د تروریستي اعمالو د انفجاری موادو د تربیه او د نورو لپاره ټریننګ اسلاو
والی وویل چې نیول سو وسلوالو ته د پاکستان په چمن او د کوټ شارونو پر رحمانیه ملا عبد الله شیخ فضل باری او مولوی عبد الغنی مدرسو کې تروریستي ذکر ورکول سی خپل نیول سی وسلوال هم نه چې په پاکستان کې د وسلوال فعالیتونو ذکر تر لاسه کړي او افغانستان ته د جګړې لپاره راسول سی دي
زه په لار کې روانم تلم په خبر ته په لار کې امنیت ونی ولنه دی بولدک په لار باندې کله کله ماته ویل ورته طالبان کې نو زه طالبان پوس کې د طالبان کمانډانو ما د دې کسه د ما د لاس باندې او ویني ولا ما اوس د دولت نه ځا فایش لاره مستې ما دی پېګ دی او بخنه تنه غوړم نو راینده کې ذکر نه کوم
پرای ولایت کې سرندوالو د سلیکټیو لاره نه سلور نشته کې دولت سرندوالو کومه موږ نه کوله وکازیان نو زه مسکه
دا له تیرو دوه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو درېمه ډله ده چې په کندهار کې نیول کېږي خو د طالبانو ویاند قاري سپ احمدي رسنیو ته پای وسولي پیغام کې دا د کندهار د ولایتي چارواکو تبلیغات بللي
اخوا په غزنی ولایت کې یو ځل بیا د شپې له مخې ځینې وخت جګړې پیښیږي چې دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي په غزنی کې په وروستیو کې افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات زیات کړي دي او دغلته ویلي و چې وسلوال طالبان یې تر ډیره له ځینو سیمو په شا کړي او یا په ځینو سیمو کې دوی ځپلي چې د بریدونو وړتیا یې کمه شوې حبیب الرحمن تاثیر پاړه ریپورت لري
په غزنی مرکز او شاوخوا سیمو کې له څه مودې آرامي څخه وروسته یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه ترسره کیږي چې ولسي خلک وایي سخت ورسره په عذاب دي. ویره، مرګ، ژوبله او مالي زیانونه هغه څه دي چې د دوی په خبره هر وخت ورسره مخ کیږي. دوی وایي د ځینو ولسوالیو تر څنګ تقریبا هره شپه د مرکز پر یو سیمه جګړه رامنځته کیږي، خو د دې تر څنګ ډیری وخت د وسلوالو طالبانو په مرکزونو د کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو له لورې بمباري، شپني عملیات او چاپی هم زیاتې سوې دي چې په دغه چاپو او شپني عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ملکي کسانو ته هم ځینې وخت مرګ ژوبله اوړي، خو د دې تر څنګ په ښار کې هم ځینې هدفي وژنې ترسره کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په غزني کې په دا وروستیو کې ډیری امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د غزني محلي او نظامي چارواکي بیا وسلوالو طالبانو ته د زیاتې مرګ ژوبلې وراوښتو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزني والي وحیدالله کلیمزای وایي وسلوال طالبان یې له غزني څخه پسې اخیستي دي. ازادي راډیو ته یې وویل ځینې وخت وړې وړې جګړې رامنځته کیږي، خو په ښار او ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سنګرونه او پټنځایونه له منځه وړل سوي دي.
د غزني ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ، د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پهلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي.
که والي وحیدالله کلیمزای په دغه ځای کې په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د درنو تلپاتو خبره کوي، نو ځینې سیاسي شنونکي بیا وایي تر څو پورې چې مرکزي دولت غزنی ته پام نه وي اړولی، تر هغې پورې به دلته جګړې او د وسلوالو بریدونه همداسې روان وي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر حالاتو ژور نظر لري، ازادي راډیو ته یې وویل تر اوسه پورې غزنی ته هغومره سرتیری نه دي ورکول سوي څومره چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورته په کار دی.
کافي نیرو غزنی تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. واده ورسره شوي، ورسره رسېدلی نه ده. چې په تمه معنا سره د دې یک ولسوالۍ چې خواجه عمري دی او د زنه خان ولسوالۍ رسېد واغس چې دا کمربند دا ټولې آزاد نه کی تر هغو پورې به د غزنی وضعیت په امن کې نشي.
دا غزنی ولایت له تیرو څو کالو څخه له سختو ګواښونو سره مخ و چې ډیری ولسوالۍ سقوط او لویې لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تړل سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ اووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته سي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوی د سپتمبر پر 28 نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی، څو درای ورکولو پر مهال د ولسی مرجوبلی مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی، هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د ده حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره هواره کړي. طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښې. بلومبرګ خبرونې د یو پخواني طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته لرسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانی لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانی د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي، موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان په اړه وروسته یو بل رپورټ هم لرو، خو اوس یو سیمه ییزه مسله راخلو. د ترکیې ولسمشر ویل روسیې د هوایی مدافع د سلور سوا سیستم د پیرودلو معامله عملي کېدو ته نږدې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی، د ترکیې ولسمشر ته ویلي چې دا د لغوه کړي او پر ځای دی د امریکا پاتریوټ سیستم وپیري. نور تفصیل نوریاس نوري دراوړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې له روسیې د هوایی مدافع د S-400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې له خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرې او موسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. زموږ ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د S-400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مهم خبرې پرې وکړې، د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي، چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دی. خو واشنگتن د انقره او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندي ونه پیری. ترامپ ویلي چې دا ښه نه، بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگتن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د S-400 سیستم پر ځای دی له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگتن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکاري ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د S-400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
پرون میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې په څلورم وار انتخاباتو کې د ډیرو رایو په ترلاسه کولو سره د دې جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. دغه انتخابات چې د خان محمد وردګ او میر رحمان رحمانی ترمنځ وشول، رحمانی 136 رای خپل کړې. په دې موضوع د خان محمد سین په رپورت کې تفصیل اورو.
چې رحماني صاحب دې نه لګوم چې راشي چې تر څو پورې په دې خپل چوکي باندې کینو.
د ولسی جرګې موقت رئیس خپل ځای د دغه جرګې د ولسمې دورې منتخب رئیس ته وسپاره. میر رحمان رحمانی د جرګې د رئیس ټاکلو په څلورم وار انتخاباتو کې خپل سیال خان محمد وردک ته ماته ورکړو. د راتلونکو 15 کلونو لپاره د ولسی جرګې رئیس شو. په دغه انتخاباتو کې د جرګې 215 سلوي غړو خپل رای وکارول چې دوه پکې سپینې او یو لس باطل وي. د دغه انتخاباتو 50 جمع یو سلو درش کېدلې، خو میر رحمان رحمانی ترې 116 دی شو، خان محمد وردک 90 رای یوړې. رحمانی د پروان ولایت د خلکو استازه دی. وای د ولسی جرګې د رئیس په توګه به د دولت له دوو نورو قواو سره د همکارۍ لار ونیسي. د ویل زبستاسې د رئیس په توګه نه، بلکې ستاسې او د افغانستان د خلکو د خدمتګار په توګه ووسم، او د اساسي قانون له مخې به له دوو نورو قواو سره د یو همکار په توګه عمل وکړم، نه له هغو سره په تقابل کې. مخکې له دې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلور واره انتخابات وشول چې یوې هم نتیجه نه لرله. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د وصولو په اساس نن د جرګې وروستي انتخابات وو، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ وشول چې د انتخاباتو په تیرو پړاوونو کې تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې خپلې کړې وې. میر رحمان رحمانی په لومړي وار انتخاباتو کې 123 او سیال خان محمد وردک 115 رایې خپلې کړې وې. د دغه انتخاباتو لومړی وار د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسیلی ترمنځ شوی و چې اختلافات پکې حتی په فزیکی شخړو اوښتي وو. خو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د میر رحمان رحمانی سیال خان محمد وردک چې ونتوانید د جرګې رئیس شي، خپل سیال رحمانی ته د ریاست مبارکي ورکړه.
د ولس د ټولو نمایندګانو څخه مننه کوم چې ما ته رایه راکړې او بیا یې زمونږ نوی رئیس صاحب رحمانی صاحب ته را ورکړې. د ټولو نه د زړه له اومته مننه کوم. زه به انشاءالله د یوه وکیل په صفات باندې د رحماني صاحب سره په ټولو چارو کې د ورور په صفات باندې همکار وم.
وس چې ولسی جرګه د رئیس په ټاکلو کې بریالی شوه، په پام کې د چپراتونکو ورځو کې د جرګې د اداري پلاوی نور غړي هم انتخاب شي. میر رحمان رحمانی په دې ورځ په خپل وروستي خبرو کې وویل سر له سبابه د جرګې د مرستیالانو او منشانو د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
دا څرګاري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پروند امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی ورځی خبري اترې تر ډیره خې مختلاړي. د امریکایي نیویارک ټایمز رسپانډي د رپورت لمخې د طالبانو لمشانو سره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د هیات خبري چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو ډیپلوماټیک کلب کې ترسره شوې په سیمهیز وختي رشپه تر نه نیمه بجو یې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په درې وکټو بایلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پایل کړي. پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وکړې، خو هغه دا هم وویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ یا نوي پایل په نوم تړون تمدید کړي. د قزاقستان په لویدیز کې سلګونو کارګرانو د یو تراس پر مهال د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخو ډب شوی چې لږ تر لږه دیرش کسان پکې ټپیان شوي دي. دغه کارګرانو د ګاز او تیلو په وسره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کوو، خو بالاخره خپلو کې ونښتل. او روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان استل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د خبری مطالبه برخه هم دلته پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شبو خبرونو ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه تاندې څنګه خبريږي، ورپسې حقیقت څه دی مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان جرأت نه لري.
د کورنۍ مشر ته وچ پښته دا خبره مکوه، له دغه ځستا دا جرأت او دغه هغه کوم زکاوج درې دا وژل شو، ختم شو.
بې جرأت ځوانان په ژوند کې له کوم ستونزو سره مخ وي
او په دې ویریږم چې خبرو کم شاید رانه غلط سی، کوم کارو کم شاید رانه غلط سی.
او ځوانان څنګه خپل جرأت لوړولای شي؟
مونږ د بل چا په اړه باندې پرته لګي غیرت وایي خپل ذهن کې خپل دریز درو دا به درې کوم.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مادومی وړاندې کوم.
بجورتی هغه ستونزه ده چې پایلې له ماشومتوب څخه کیږي. کله چې ماشومان په کور کې په نه خبره وهل کیږي، په مجلس کې خبرو ته نه پریښودل کیږي او په دې خاطر چې د مشرانو په مخ کې خبره کول بیا ادبي ده، خبره یې په نیمه کې پرې کول سبب کیږي چې ډیر ماشومان چې وروسته ځوانان کیږي د بجورتی یا بزړتوب سره مخ شي. ځینې کسان وروسته جرأت پیدا کړي، خو ځینې بیا تر زړښته په بزړتوب کې ژوند کوي. داسې خلکو ته خبرې کول، پوښتنه کول او پریکړه کول په ژوند کې تر ټولو ګران کار ښکاري. لیکوال سید فخرالدین هاشمی ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر ځای پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي یا یې توهینوي چې وروسته د دوی د بې جرأتۍ سبب کیږي.
نامغه ځوانانو ماشومان له ابتدان هم دغسې رواني ځپل شوي دي، خبرې واکم ترې اخیستل شوی او چای د نظر قدر هم نه ده کړی. هر ځوان ملګری لري، د لوبو، د درس، د ساتیري، د کېناستلو، ځینې کسان همدغه د خپلو ملګرو له خوا توهین کیږي او دې ته نو ځوانان هم دې ته نه دي متوجه چې له ده سره موږ څه کوو، د ده آینده به څومره به تاثیر ولري. دغه هلک هم د خبرې جرأت نه لري، شاته ځي، ماتیږي او په همدغه کې زړه ماتیږي چې دوی زما خبره نه مني، که زه څه ووایم هسې نه بېرته ماته بدې خبرې وسي، سپکې سپورې راته وویل سي، نو همدغلته بیا عایشې ته لاړه. دا خلک
د ننګرهار اوسیدونکی بختی جان مراد وایي دی خپل هم بې جرأته و او د خلکو په مخ کې یې په اسانۍ له خولې خبره نه راوته. د یې وجه دا ښیي چې د کورنۍ مشرانو یې ډېر په دې ټینګار کوو چې کشران دې د دوی په مخ کې نه غږیږي.
زه خپله د دې برخې نه ډېر ځورېدم او یوازینی لامل به دا و سی زه خپله چې ما تجربه کړې له وړکوالي چې کله په کورنۍ کې خبرې کېته یو خبره شاید لته غلطه ووسی، د کورنۍ مشر ته وي چپ شته دا خبره مه کوه، له دغه ځای ستا دا جرأت او دغه هغه کوم ذکاوج دی دا ووژل شو، ختم شو. که چیرته ماشوم په وړوکوالي کې څوک خبرې کوي د کورنۍ نور غړي کوي ولو دا څومره غلط خبرو کې نور غړي تشویق کوي ورته وایي داسې مه وایه داسې وکړه، دغه د دې سره د دې دا جرأت نور هم اضافه کیږي. او که چیرته ووایي چې ته دا خبرې مه کوه بیا داسې ونه وې نو دا د همدغه ځای نه د دې دا جرأت چې دی دا ختم شو. بیا چې دا څومره کوشش کوي ولو سبا یو ځای کې ولاړې ښه خبرې هم کوي فکر یې داسې راځي چې زه غلط غږېږم.
د کابل اوسیدونکي ملکه هم وایي چې بې جرأته ده او له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې زړه نه شي کولی چې خپله خبره وکړي.
زه خپله بې جرأته یم ځکه زه فکر کوم هغه وړتیاوې چې نور خلک یې لري زه نه لرم او په دې ویرېږم که خبره وکړم شاید رانه غلطه سي یا کوم کار وکړم شاید رانه غلط سي، نو ځان ډېر کم احساسوم ځکه ډېری وخت هغه څه چې باید وکړم نه کوم.
لیکوال او د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر نعیم غنی وایي له موضوع نه خبري یا کم مطالعه هم د بې جرأتۍ سبب کیږي.
معلوماتو کمی په خپله د دې باعث کیږي چې سړی هغه خپل جرأت له لاسه ورکړي. کله کله یو مجلس کې تاسو ځئ هلته لس کسان ناست دي، هغه نه کسانو سره تاسو راحته یاستئ، هغه یو کس چې تاسو دغه تاثیر لاندې راځئ د هغه کس د معلوماتو کچه له تاسو څخه لوړه ده، تاسو پوهیږئ چې مثلا دا یا استاد دی یا مثلا د هغې خبرې تاسو نظر یې لوستی یا اورېدلی، تاسو پوهیږئ چې هغه په هغه کچه چې زه پوهیږم له مانه ډېر پوهیږي. چې کله کله دا خبره هم کوو هم چې د فلاني استاد له مخې سره زه نه شم کولای چې دا خبره وکړم. دا بې جرأتۍ په دې باندې کمېدلی شي چې موږ خپل مطالعه قوي کړو او هغه موضوع کې چې مثلا غواړو وغږېږي له مخکې هغې څخه ته آمادګي ولرو، بیا کولای شو چې دا بې جرأتۍ له منځه یوسي.
ګل بلوڅ چې دا بې جرأتۍ له پړاو راوتی وایي دا په کور کې تمرین کاوه او ورپسې استادانو یې هم تشویق کړ چې اوس په هر ځای کې په جرأت سره خپل نظر بیانوي او خپله پرېکړه کوي.
زم د دې ستونزې سره مخ وم، بیا مې موږ هغه وخت په کوټه کې او ورځپاڼې زیاتې وې، بیا مې هره ورځ ورځپاڼې اخیستلې او کوم بیانونه چې راتله هغه مې په لوړ آواز په خپل اتاق کې په کور کې لوستلې مې. بیا آهسته آهسته په مکتب کې استاد هم پلار هم وڅولم چې زه سټیج ته پورته شم خبرې وکړم او همداسې چې ډېر کسان ناست دي د شرم احساس ونه کړم خبرې وکړم، که غلطي وي که سمې خو باید خبرې وکړم. او د همدې څو تمرینونو له وجې د بې جرأتۍ مسله نوره ختمه شوه.
په ټولنه په ځانګړې توګه په ښوونیزو مرکزونو کې د درس ترڅنګ نور فعالیتونه کول هم ماشومانو او ځوانانو ته جرأت ورکوي. په جلال آباد کې د بی بی زینب لیسې دوه زده کوونکي په همدې اړه راته غږیږي چې دوی ته د سټیج په سر تمثیل او ترانو څومره ګټه رسولې.
نوم سحر صفه ده او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او اوس د تمثیلی پارچې او ترانې سره یم. په خوا چې مونږ مکتب کې وو هلته به مونږ دا ډېر خلک به راتلل، که نه مونږ دومره بې جرأته نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جرأته دي ډېر. همدغه جرأت دی چې مونږ نن سبا یو څه زموږ څخه جوړېږي. ما ته د دې ګټه رسوي چې زه با جرأته شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم. او ما چې کله نتاقي کوله ما خپل هر یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
نوم مې سنبل ساده صافه ده. کله هم ترانه وایم او کله هم تمثیل کوم. ډېره زیاته تشویق کړې مامو او پلار مې راته ویلي چې ته باید یو غټه ډاکټر اوسې او یو ډېر غټ زړه لرې او با جرأته یې وایي داسې شیانو سره شوق هم لرې وایي شوق چې لرې وایي کوې.
د سید فخرالدین هاشمی په باور که ماشومان او ځوانان د دوی د نظرونو او کارونو په خاطر محکوم نشي او اجازه ورکړل شي چې هغوی هم خپل نظر شریک کړي، په راتلونکي کې به دوی بې جرأت نه وي.
یو مسله که د کوری غو کې دوی مرغه کوم چې مثال ته یقین وکړه، کله کله داسې روغه مشوره ماته راکي چې زه خپل حیران یم چې دوی ګوره دا څنګه داسې کېدلی شي که نه. دوی خپل د دې صلاحیت پیدا کوي چې د خو بد تمیز پیدا کړي، خو که موږ ونه ټکو د خبرې واک ترې وانخلو.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې د بې جرأتۍ عوامل کوم دي او ځوانان څنګه د بې جرأتۍ له حالت څخه ځان را ایستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې جرأت نه لري، علت یې څه ده؟ دوی ولې بې جرأت شوي دي؟
زه که په ترتیب سره ووایم، لومړی د مخکنی عمر زمونږ هر ډول چې تیر شوی وي زمونږ په اراده او تصمیم او په راتلونکي یو خاص تاثیر لري. نو که تیر عمر زمونږ زیږ تیر شوی وي، قید او محدود تیر شوی وي، ځپل شوي واوسو، دا شخص د دې ټول وضعیت نه په تاثر سره هغه لازم غبرګون چې باید وښيي چې موږ هغه جرأت وایو ورته هغه نشي ښودلی. یو دا ده. دوهم دا ده چې هر یو کس په خپل وجود کې دننه د نورو په رابطه تصویر لري، فکر لري، باورونه لري او قضاوت کوي. هغه کس چې جرأت نه لري هغه د نورو نه داسې متاثر شوی وي چې د نورو په ځای د خپل ذهن منځ کې د خپل ځان سره جنګ کوي. مخکې له دې چې بل څوک ورته ووایي چې ته ولې داسې کوې، دی وایي که دی ماته ووایي چې ولې داسې کوې، په هغه صورت کې دی غبرګون نشي ښودلی. بل دا دی چې د محیط او د چاپېریال په رابطه باندې د هغه کسانو چې کم جرأت دي یو خاص باورونه منځ ته راځي ورته. مثلا دوی په تغیر باندې ډېر باور نه لري، دوی په لومړیتوب باندې ډېر باور نه لري چې دی لومړی واوسي، دی باید اطاعت وکړي، په دې ډېر باور لري، په لارښوونه او رهبرۍ باندې ډېر باور نه لري، نشي کولی د خپل ځان په رابطه باور وکړي چې زه کولی شم لارښوونه وکړم، زه کولی شم مخکې واوسم، زه کولی شم اول واوسم.
ځینې دا خبره هم کوي چې یو کس چې مثال نه پوهېږي په یو مسله کې، کېدای شي هغه هم د دې سبب شي چې دوی بې جرأته شي ونه غږېږي او ویره ورسره پیدا شي.
دوه څیز اصل دي زموږ د ټول ژوند په رابطه، یو پوهه ده، یو اراده ده. یعنی بعضی وخت موږ پوهیږو نیشو ترسره کوی، د عمل کولو توان نشته. بعضی وخت موږ د عمل کولو توان لرو، د پوهېدو توان نشته، نه پوهیږو په باندې چې څنګه ترسره کړو. دا دواړه صحیح دي په خپل ځای کې او دواړه ځای کې شته، یو اړخیز نه دی. مګر دا چې څوک تشخیص کړي په یو کس کې پوهه شته عمل یې نشته، نیسي کولی، یا برعکس دی. اما په عموم کې زموږ انسانانو د حل لارې معمولا یا دې پورې راګرځي چې معرفت دی بنیاد، نه پوهیږو پې د پوهې مشکل دی، آگاهی په رابطه نشته، یا دې پورې راګرځي چې پوهه شته ترسره کوی نسو. موږ په دغه دواړو برخو کې د کوچنیوالي نه باید د خپلو هیوادوالو سره او کورنۍ غړو سره دا مرسته وکړو چې دوی هم وپوهېږي، هم یې وشي ترسره کولی. داسې کسان چې دا دواړه اعتدال لري جرأت هم درلودلی شي.
یو څوک چې په دغسې یو حالت کې وي چې فکر کوي بې جرأته دی، نشي غږېدلی، یا څه غوښتی نشي، یا یو پرېکړه کولی نشي، څه باید وکړي او څنګه له دې حالت ځان راوباسي؟
اول پروګرام چې یعنې پیل چې دی رواني دی، خپل رواني حالت کې باید تغییر راولي سړی. یعنی په ذهن کې او په احساساتو کې زموږ ځینې غوټې دي او ځینې موانع او خنډونه دي، هغه باید لرې کړي. د مثال په توګه موږ د بل چا په رابطه باندې پرته له هغې چې هغه راته ووایي خپل ذهن کې خپله دریز لرو، دا باید لرې کړو. او بل دا چې موږ فکر کوو چې موږ باید موږ کلیګرا او مخته یو، ذهنونه مو همداسې دي، زه باید ټوله خبر وکړم، زه باید ټوله مسله حل کولی اوسم، زه باید تر ټولو ډېر ښه کار وکړم. دا نسبیت باید ومنو. کېدای شي زموږ کار نقص ولري، کېدای شي زموږ خبره غلطه وي، کېدای شي زموږ پوهه غلطه وي، ناقصه وي. او په دې باندې د دې پرته چې چاپېریال له باندې اعتراض وکړي، زه خپل ذهن کې د ځان سره حل کوم چې که اعتراض هم څوک راباندې وکړي خو حق دی مثلا نه لري، نو اعتراض خو څوک وژني نه، هېڅ فرق نه کوي. د جرأت پیدا کولو لپاره نسبي وضعیت ډېر مهم دی. بل دا دی چې د نورو پورې مربوطه ده دا خبره. نور کسان، نور چې کله درناوی درته ونه کړي، نور چې کله درته مجال درنه کړي، نور چې درته فرصت درنه کړي، نور چې د خبرې وانوري او لږ تر لږه غلطې خبرې دې هم وانوري څوک درنه، په داسې فضا کې هم داسې شرایطو کې واقع کېږي چې څوک ونه شي کولی خپلې خبرې وکړي یا خپل غبرګون وښيي یا اراده اعمال کړي خپله. نتیجه دا چې نور هم باید، زموږ ملګري هم باید، هغه کسانو سره موږ ډېر ارتباط ونیسو چې زموږ خبرو ته درناوی لري، راته وخت راکوي، خبرو ته مې غوږ نیسي. د یو انسان په صفت په یو معتدل فضا کې روانې باور لري. دغه ځایونه که بدل کړو، خپل د اړیکې بدل کړو، یو څه د دې مجال پیدا کېږي چې جرأت کې خپل تغیر راولو. سن هم پکې تاثیر لري، جنسیت هم تاثیر لري، کورنۍ هم تاثیر لري، جغرافیا هم تاثیر لري. ښاري وضعیت کې یو ډول دی، کلیوال کې بل ډول دی. له سنی اړخه هر څومره چې کوچنیوالی کې دا مجال سړي ته مساعد شي، ډېر ښه به جرأت وده کوي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب را سره دی، او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو او مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه، او د پور اندازه څومره پیسو ته رسیږي؟
برښنا دوامدار برق په مسایو نه اخلي، خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منابع نه. نو فلحال تقریبا 9 میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی. دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چې وزارت مالی سره تفاهم کې مونږ یو، تر وزارت مالی باید پیسې ورکی تام دار، خو هغه د خپل بودجه مطابق به پیسې ورکی. اوبخ مخمنده 50% چې دی رهایشی دی، تجارتی دی، صنعتی دی، کدی کې هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن مونږه مبارزه علی فساد د مقروزین که یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دی برنامه تحت، یعنی تاسو د برښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي. موږ کمپین وکړې هر هفته لس که پنځه لس نمونه د هر ولایت، هغه کسان نمبر کوی، هغه شکایت موږ کې چې تاسو جرمن نه نیسي، عام خلک نیسي نه. د کمپین مطابق موږ هغه کسان چې یو لګنه جګ مصرف لري یا ډیر وخت بل پارک نه ورکی یا موږ ته ځان ورکی، هغه نوم شهرت مکمل موږ تعقیب کوو.
تاسو د وکیلانو، د وزیرانو، د مشاورانو یا د سلاکارانو خبرې وکړي، دغه وکیلان، وزیران او د مشاورین څوک دي؟
خب مختلف کسان دي، مختلف اشخاص دي. موږ هر هفته نوم تاسو لسکې
د مثال په توګه د څو کسانو،
مثال شکه موږ ننګرهار کې د علي صاحب قدیر مشکل برقو، کابل کې د لالای صاحب وکیل دي، وکیل اسباق دي، د اشخاص دي، د خپل د عباس وکیل صاحب د مزار چې د عباس هغه خپل قرضدار د خپل شرکت دی کسان نه، همداسې خپل جهادي
خونی کماندان
مندان مثلا سید انور صاحب چې هغه فامیل باقي کسان چې مزکونه کړي اوس هم چې کور استفاده کوي، د خپل د ماون صاحب بس کسانو. نو داس کسان اوس لستونه مونږه محکم نشر کړو اوس هم نشر کوو، لیکن
غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي، ولی زورم نرسيږي، کومک نسته، ک ولی سیستم نه رامنځته کوي.
مونږ په سیستم باندې کار کړی، پیسې اخلو، لیکن د حل لپاره مونږ د میټرای پیشبرداشت هوښمنو ته وي، میټرای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی. د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی کې دیو ک اسو دنه پاس چې بل پارک نور کې یا غواړي چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي، ماهانه بل برقي د میټر هوښمن پیشبرداشت مونږ انشاء الله سیستم ته بنسپو ورته ورکو. ولې چې لږ وخت دینه پر وخت سوچ مختلف ټکنالوژیان هغه امتحان کړي، اوس مونږ چې نوې سیستم د زو، ولې هغه سیستم هغه ټکنالوژي وانه خلوچې مافق سیستم باندې تطبیق کوو، ډیر پر سره کار کوو، کار روان دي.
غالب صاحب دغه چارواکو، وکیلانو، وزیرانو، مشاورینو چې پیسې نه دي ورکړي، اوس ولې دوی لاین قطع کوي؟
لاین مونږ قطع کوو، هغه کسان قطع کولی شو چې مونږ اجازه ده بس که اسان تاسو ګوري ساحه بسه کوسه بندې، زموږ کسان نه پریږدي کوسه دلر شو. ډیر پر مونږ اوس درسانو په همکاري سره کمره بزن سره وړو چاغي به کمرې نه شرم میږي او موږ کوم هغه ونه کی زو قطه کو لیکن خبر ده چې نن می قطه کو
کله شرم نه خبر ووري اصول او قوانینو ته
ابدی امید سره چې دې شرم نه بل بل لیکن خبر ده چې مر سره مخ مخ می بل قطه کو اخو می کو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین تر کوي یا کوي نو موږ نو مام د خپل دیش سپنس او کسان نمونه مونږه سرنوالی ته
ادلی خبره استفاده نه کوي
مونږ استفاده کوو نه مونږ استفاده کوو د دې پر تفاهم نامه زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورٹ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه تفاهم نامه سره انشاء الله دا مشکل حل شوی نو هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خر خپل د خلق د وجدان دا باید مجبور شي د څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې د پیسې نه ورکه او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دی ور لیکن دې کسان سره ان شاء الله دا پیش پرده
غالب صاحب یو خبره یو شکایت خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویلي دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولې اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه زورمن چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولده معرفي کوو نور دینه بوګه سو
خلک ټول معرفي کړي
موږ دا کسان نو میور کټول می معرفي کوو مکتوب میور کټول معرفي کړي
سرنوالي هغه غوښتي
او سرنوالي باندې موږ ته فهم نامې سره جوړ کړی موږ کې سرنوالي با مکتوب کې دیش بلې ګلې یو کو اوس یو کمیټې خاص سرنوالي ته فهم نامې سره امضا شوی تقریبا یو یو نیمه شمو کې موږ د لسنس بیا وته یعنی موږ به سقم سرنوالي ته نو مټ نو ورکو زموږ هدف جمهوریت اواید دی نو موږ اختیار یو ورکو نو من نشر کو بل می قطه کو کدینه پسم بیا د کس نشر میګ بل برنور کی بسن ولته سامر به دیوبه وی غوري ا کمیټه امید ان شاء الله یو مش روان میاش کی کمیټه د سن ولین بوشي مخکې ولې موږ سن ولته تقاضا دا و چې تاسو یو دوسیه چې موږ لګو ما پر یو خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلي راځي کمیټه تعین شي اما خ لاسو پنځه ورځې کدن دنه تصفیه حساب ولې چې بل پاس دې موږ هم ساين اخلو امید دې سره ان شاء الله سره ورډي همکار دم سره دې پولیس مو سره همکار دې موږ اکثر ساي جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی امید دې موږ سره دې کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دوه میاشتې وروسته راځي ولې ما هواره بلنګ نه ورکوي ځکه اغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدماتی شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی مسولیت زموږه د دې چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد مزوري امغه د تطبیق امغه د عمل لخته موږ حاضر یو چې بل برق یو میاشت تطبیقو لیکن بشاته کې زموږه د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته موږ طرحه لګلې هغه به موږ سره منی دوا خلق خلق کی چې بل برق میاش جوشي دی او مصرف بکمیږي ولې چې کټګوري بندي صفر نه 200 نه تا دمو غدا دوه تر لرو یا کټګوري بکمو میاش بیاش بل در کوم دته یا یو کسان یو طرفه برق یو بل برق جوړومه منګه مزار کې د ایراد کې د ځنې هغه بل بتاویل کې امدا دوه زموږه شرط یا طرح زموږه ومني بورډ یا پارلمان موږ به تابلو او بون باندې
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم تاوان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې موږ بل برق چې یو میاشتو لګما زما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیټه ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس ته کټګوري نول ټول لس افغانۍ باندې زی زو کټګوري تابلو منو چې کډری می تبدیل کو کلوات کوم ما مجبور یم زه خو تاوان نشه کولم د سنجش د کټګوري بندي شوې دي یو سنجش محاسبه بندي شوې دي چې برښنا برق ولادت سونو اخلم سونو ډالر باندې اخلم سونو تبدیل کوم د ډالر باندې سونو زیات لینه کې تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې تاوان راسی
نه خلکو نشته نه نه خلک اشتباه کوي خلک تاوان خلک باندې نشته غره او زه برق دیم برښنا د برق کې 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم تاسو ور کومه د یو ستاندرد شبکه یوټیلیټی کمپنی د برق رسانی کمپنی تاسو جهان کیو ګورئ 15% د هغه د مصرف اداري دی زموږ د برښنا 9% دی تاسو موږ مالی وګورئ یعنی 15 کې موږ هم نه هغه خپل مالی مودو تاسو هم ور کومه زه تاوان خرم سچ مصرف کې طرفه مصرف کړی دی مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ور کومه مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق پکیټ کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشو کولم ته ماته وی برق اخلم تو ازبکستان سره لور پی او تاوان نه خرج کوم 3 روپے دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان ازبکستان ته 2 3 روپے افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانۍ زیات د لاین تخنیکي راځي دا کېږي سلور پنځه افغانۍ پنځه افغانۍ خپله پنځه فیصد خپله د مالیات بچه شپږ اووه افغانۍ باندې یعنی شپږ اووه افغانۍ اوس کټګوري باندې اوریج توسه چې ماته برق پروځي اووه افغانۍ اته افغانۍ پروځي لیکن زه برق صنعتي خرڅوم شپږ نیم افغانۍ باندې زه برق خرڅوم رهایشي باندې خلک ته هغه خلک چې مصرف کم دی دوه افغانۍ درې افغانۍ دی زه ټول تاوان کوم دی خپله برښنا تاوان کوي خلک ته من نشته
غالب څه یو بله هغه دا چې د خلکو یو بل شکایت دا دی چې په ځینو دورو کې د بل پیسې ډېرې کمې راځي مثلا پنځه سوه راځي زر راځي خو په ځینو دورو کې داسې دورې دي چې عین هغومره برقي مصرف کړي هغومره برقي وسایل استعمال کړي ولې درې څلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کې دی
دې کې دوه خبره دي یو ستونزه ده چې امکان لري زمونږ میترخان اشتباه میترخانی کړي درست دقیق میتر په وخت نه ویلي داسې امکان لري چې دې لپاره زمونږ سیستم جوړ کړي چې هغه هر څوک چې مسؤول میتر داسې راځي مونږ میترخان یا وظیفې نه وباسو یا جزا ورکړو کې دوه متوجه اوسي میترخان مونږ اوس دورې ته بلو کې هر شپه کې ته میاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان ته بلوچ دا مشال کم شوي لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زی هغه میترخان ته پیسې ورکوي چې زما بل بر کم ولیکه میترخان هم پیسې اخلي که هغه غفلت وظیفوي راز نه یا حرام خوري کوي یا څه کوي نو هغه کس بیا میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان چې تبدیلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه سوه نه دی مصرف یې هغه د ستا تیرې میاشت یو زرو اوس نیم یو زر دی دې لپاره اوس بل نوې راځي دا باندې دوه زره درې زر یو ځای بل بماندي نو زموږ خواهش خلک نم دا دی فرض که تاسو هغه میترخوان چې غفلت وظیفوي کوي غلط میتر وي یا پیسې غواړي موږ سره شریک کړئ موږ یو څلور څلوېښت شمارم لرو شکایت فیسبوک کې خپله د صفات اجتماعي کې صندوق شکایت کې هغه خلک ته موږ نشاني کوي تاسو کومک کوي چې موږ هغه فاسدین برښنا نه خوکو لیکن هغه مشترکین چې موږ سره غلا کوي یا بلغ بغ یا بر پیسې ورکوي هغه خپل د لاس ونیسي ولې چې دا پوښ دې باندې چې میټر ستا نن د کم ولیکل بل دوره کې بیرته میټر یې بیرته زیاتېږي یو دویم خبر دا دی چې فرض کړه اوس پیسې نه ورکې یو میاشت پس بل به راځي هغه بدن به جریمه هم راځي تاویل کې او دریم دا دی چې فرض کړه خلک بس ځي او خپل میټر سوځي نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې برق چارج کړو ته هاو بیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د دې سیستم مدیریت موږ چلو کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید ورم شه
ਦੇ